آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د دلوی د میاشتې 28مه د فبروري د میاشتې 18مه سره برابر ده. دا د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه او رپورټونه واورئ. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرته کوته.
د کورنیو چارو وزارت وایي په نن سبا کې به د ډنډي غوري په سیمه کې د برق تباه شوې ستنې بیرته جوړې کړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانانو په تیر کال کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. او د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین لخوا د توغندیو نصب کولو نړیوال غبرګون راپارولی.
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو لا اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبريږي. کورنوی چار وزارت ویلی سنگین که امنیتی گواخ لمنزه تلی. دا چه چنگه پا رپورت که برو خانه شی. چین خپل پر مختلی توغندی پیو جنجالی تاپو که زای پزه کری. او دا سوریه دا پار دا ملگر ملتونو دا سول زنگلی اصازی ستیفن دی مستور آننو ویل چه زپل شو سیمو که دا خلق سرا آجل امرستو تا دیره ارتیاد. رپورتون او روستخ بری که اوز پامو که بش پر خبرون تا چه زن آشا باشنا او ابراهیم ناصر در تولانده کو.
افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډي شهابدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوه خبري غونډه کې ویل اوس هڅې پیل شوې چې د برېښنا د ستنو د بیا ترمیم لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه د ډنډي شهابدین او ډنډي غوري سیمې له وسلوالو پاکې شوې. له تیرو دوو ورځو راهیسې موږ هڅې دادی چې د برېښنا ترمیم ته زمینه برابره شي او ژر به کابل ته برېښنا راشي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت په ډنډي شهابالدین سیمه کې د برېښنا ستنې ونړولې او له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا جریان یې قطع کړ. افغان ځواکونو له څو ورځو راهیسې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کندهار کې په یوه چاودنه کې درې امنیتي کسان وژل شوي او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. په خطیره شپه د کندهار په میوان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د میوان ولسوالۍ یو امنیتي مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپي شوي سرتیري د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو ځواکونو غړي دي. منبع زیاتوي چې هغه مهال چې یاد سرتیري د یوې څرخي الوتکې له لارې په ځمکه راښکته شول، د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه تکتیکي چاودنه کې مرګ ژوبله ور واوښته. طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی او رسنیو ته په تلیفوني لیگلی پیغام کې ادا کړی چې 15 حکومتي سرتیری په یو قوي چاودنه کې وژل دي.
د شفافیت نړیوال سازمان یو نوی رپورت شي چې په کلنی ډول افغانانو 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. دا خبرې د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغه نوی څېړنې د اعلان په مهال وکړي. دا څېړنه د افغانستان په 200 ول دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. افغان چارواکي هم له دې څېړنې سره تر یو حده موافق دي، خو ټینګار کوي چې د فساد سره د مبارزې لپاره باید په ګډه کار وشي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوې څېړنې کې 50% افغانانو ویلي چې بیلابیلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سریراک پلیپات د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې نوې څېړنې د خبرولو په مهال ویل چې د دوی څېړنه شي چې درې دغه رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دغه ولسوالۍ ته جدي ګواښونه له منځه تللي، خو لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري. د ممتاز بهیر رپورټ یې په اکلا اورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شوی او لا هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په دې ولسوالۍ کې پر عملیاتو بوخت دي. دا روانې عیسوي میاشتې په پیل کې یو شمیر کورنیو او بهرنیو رسنیو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې له هغې وروسته افغان حکومت دغې ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه واستول. د کورنۍ او چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو د ځانګړې قطعې عملیاتو ښې پایلې درلودې. هغه وویل په هلمند کې مو ښه پرمختګ درلود. هغه ګواښونه چې سنګین ته متوجه و څه ناڅه له منځه تللي دي. هغه ځواکونه چې د سیمه ییزو پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو په ګډون سنګین ته استول شوي وو هغوی ښې لاسته راوړنې درلودې. هغه لوی ګواښ چې سنګین ته متوجه و اوس نشته. دغه راز د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا غږ ته وویل سنګین ته شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه استول شوي چې په دې ولسوالۍ کې لوی امنیتي ګواښونه له منځه وړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
جاپان د پولیو ویروس او د ماشومانو د زینو نور ناروغي د لمنځوړلو لپاره له افغانستان سره د 15.6 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د یونیسف استازي ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وایي چې ټاکل شوی د دغه بهیر د یونیسف ادارې له لارې مخته یوړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د پولیو ویروس لمنځیوسي.
جنوبی کوریا نن چهارشنبه شمالي کوریا ته د قدرت د خودلو لپاره پوځي رسمي گذشت وکړ چې پکې څلور امریکایي F-22 دوله جنگي الوتکه هم شامل وي. دغه جنگي الوتکه په جاپان کې له امریکایي اډې نه رسیدلې او ښایي پیونګ یانګ ورته د یو ګواښ په توګه وګوري. په جنوبي کوریا کې د امریکا د پوځ قومندان وویل چې دا F-22 دوله الوتکه په نړۍ کې تر ټولو ډیر هوایي ځواک لري. د امریکا پوځوي معلومه نه ده چې دا دوله جنگي الوتکه به تر څه مودې پورې جنوبي کوریا کې پاتې شي. اکثره د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ لانجمنو حالاتو کې متحده ایالات جنوبي کوریا ته پیاوړي جنگي الوتکې لیږي.
راپورونه وایي داسې ښکاري چې بیجنګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجبن ټاپو کې د الوتکو ضد توغندي نصب کړي دي. تایوان نن ویل د دغه هیواد سیټلایټ عکسونه تصدیق کوي چې چین وودي ټاپو ته خپل توغندي او د راډار سیستم لیږلي دي. تایوان دغه راز ویلي چې د دغه هیواد پوز به په سیمه کې د چین د لوري د توغندیو د زیاتوالي څارنه له نږدې کوي. د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ نن په بیجنګ کې د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیرې جولیا بشپ سره په یوې خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندیو د استولو په غبرګون کې وویل دا خبره څو شېبې مخکې موږ ته وشوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي دي. نومړی ځل د امریکا فاکس نیوز چینل د امریکا د یو دفاعي چارواکي په کول تایید کړه چې چین وودي ټاپو ته توغندي استولې دي. تایوان، ملایزیا، فلیپین، ویتنام او برونای هم په جنوبي چین سمندرګي کې په دغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا لري.
د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د مکسیکو د سفر په اخیری ورځ یوې سترې غونډې ته وینا کوي چې د تلویزیون د لارې به امریکا کې هم ښودل کیږي. احتمال دی چې پاپ د مهاجرو کاریګرو باره کې خبرې وکړي چې زیاتره یې مکسیکو نه کار دپاره امریکا ته تللي. ورسره د مخدره موادو په مسلې هم خبرې کوي چې دا هم د امریکا او مکسیکو د سرحد سره ارتباط لري. ویل کیږي چې زرهاو خلک به د مکسیکو په سیډیر جاویز میدان کې راغونډ شي چې د امریکا په تکساس ایالت کې به یې خلک د تلویزیون په سترو پردو وویني. په متحده ایالاتو کې د سترې محکمې د مړ شوي قاضي د مقام لپاره د یو نوماند د معرفي په سر سیاسي شخړې ورځ تر بلې تودېږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما پرون وویل چې جمهور غوښتون کې هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د سترې محکمې د قضا مقام لپاره له رایګیری نه ډډه وکړي. جمهور رئیس اوباما ټینګار وکړ چې د مقام ته د یو شخص نوماندي د هغه قانوني مسؤلیت دی او سیاسي مخالفین باید نورې ستونزې رابرسیره نه کړي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه نیت لري چې یو وړ او مساق کس د سترې محکمې د مړ شوي قاضي انټونین سکالیا ځایناستی معرفي کړي او دا کار د قانون خلاف نه دی. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی تر اوسه په اسلام آباد کې برمته شوي د افغانستان د یو پخواني لوړ رتبه سیاستوال فضل الله وحیدی په لټون کې کوم پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو. رپورټ به وروسته واورئ. د افغانستان د کونړ او هرات ولایت پخوانی والی اسلام آباد کې د برتانی د سفارت نه د ویزې اخیستو د پاره ورغلی و چې د تیرې جمعې په ورځ نامعلومو کسانو لخوا برمته شو او تر اوسه یې درک نه دی لګیدلی. د پاکستان پولیس او د استخباراتو ادارې مسلسل لګیا دی چې د ښاغلي وحیدی د برمته کیدو سبب عواملین معلوم کړي. د پاکستان د پولیسو یو مامور چې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته معلومات ورکول ویل چې دوی د ښاغلي وحیدی په لټون کې یو څه پرمختګ کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې مهم قوتونه چې د آلمان په منشن کې ښار کې د سوری په جنگ ځپلي هیواد خبرې کوي په دې سره موافق شوي دي چې د یوې هفتې په موده کې به سوریې کې سراسره جګړه ودرېږي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نو اوریدل. سپورتي خبر به ماتی ولا عبد درته وری. عبد صاحب ستړی مشي
ډېر من د سپورت ډېر خبرونه دي. یو خو د افغانستان د اولمپیک د لوبغاړو ډله تلې وه په هند کې لوبه برخه اخیستې په جنوبي اسیا په سات په لوبو کې هغه بریالی کور ته ځي او په څلورم مقام یې ترلاسه کړی دی. د جامونو سره د مډالونو سره چې وو پکې د سرو زرو هم دي مجموع کې 15 دي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس طاهر اکبر امریکا غږ اشنا راډیو ته ویلي چې د موږ دپاره غټ د ویاړ دی چې موږ په اتو ټیمونو کې څلورم مقام ترلاسه کوو. بل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لاړو بنگلاديش ته چې د جمعې په ورځ به لومړی لوبه وي د غوري او د سیالیو د آسیا د جام دپاره د متحده عربي اماراتو سره. افغانستان به درې لوبې کوي د اماراتو د عمان او د هانګ کانګ د ټیمونو سره چې درې واړه وګټي نو بیا به سرشتم د دې میاشتې د آسیا د جام د اول درجې ملکونو یعنی کې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او کوربه هیواد بنگلاديش سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ساحل چې د پاکستان په لومړیو پی ایس ایل یا پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو کې په دوبۍ کې برخه درلوده. 13 شپه په دغه سیالیو کې د دې چې د کوټې په نمایندګۍ لوبه کوله د لاهور د کرکټ د ټیم سره چې د لاهور قلندر په نوم باندې 202 هدف ورکړو د پوجي ټیم ته چې غټ هدف ته په شلو ورځو کې. خو د محمد نبی ساحل د غره لوبي چې آخري هدف چورستی توپ باندې درې منډې په کار یو د لاهور خلک ډیر زیات منتظر ورته چې دغه لوبه به موږ وګټو. د کچاغوی د بارد لوبه حیاتي وه که ګټلې وای نو دوی به مخکې پړاو تللی وای. خو نبی ساحل افغان لوبغاړی د لاهور د مینوالو هغه د وینا مبصرینو زړونه ورمات کړل او لوبه د کوټه په ګټه باندې تمامه کړل. نو پرون نن پورې په ټولو مطبوعاتو کې رسنیو کې د نبی ساحل نوم یادېږي چې افغان لوبغاړي د دوبۍ په میدان کې غټه قهرمانی وښوده د خلکو زړونه وګټل. نو دا د کرکټ دوستي او تازه خبرونو تاسو سره شریک کړم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د روانه خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دغې ولسوالۍ ته جدي ګواښونه لمنځه تللي خو لا هم په سیمه کې عملیات روان دي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شوی او لا هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په دې ولسوالۍ کې پر عملیاتو بوخت دي. دا روانه عیسوي میاشتې په پیل کې یو شمیر کورنیو او بهرنیو رسنیو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې له هغې وروسته افغان حکومت دغې ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه واستول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو په تیر بیا د پولیسو د ځانګړي قطې عملیاتو خې پایلې درلودې.
هلمند هم شون پیشرفتای خوب هم داشتیم. تجهیزات
هغه ویل په هلمند کې مخه پرمختګ درلود. هغه ګواښونه چې سنگین ته متوجه و سنا سلمان زتللې دي. هغه ځواکونه چې د سیمه ایزو پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو په ګډون سنگین تاسوول شي وو، هغه خې لاستروړنې درلودې. هغه لوی ګواښ چې سنگین ته متوجه و وسنشته. د غراز د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا غټول سنگین ته شاوخوا 1500 امنیتی ځواکونه استول شوی چې په دې ولسوالۍ کې لوی امنیتی ګواښونه لمنځه وړي دي. د کریم اتل پر وینا ته زدمی ځواکونه د سنگین ولسوالۍ هغې سیمې ته رسیدلي چې په کې له 1300 میاشتو رئیس د ملي اردو یو شمیر سرتیري کلابند شوي وو.
هغه لوړ تهدید چې خطر د دې و چې دغه قرارګاه چې اوس لیوا ده چې تر تهدید لاندې و چې دا به هم د دوی د لاسه ووځي، اوس هغه تشویش راپدی. اما په سیمه کې داخل سنگین ولسوالۍ کې جنگ دی، ولسوالۍ او بعضې سیمې چې مخالفین ته بلاس راغلي دي هغه اوس هم د هغوی په لاس کې دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ توده جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل داعش لا هم د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ دی او زیاته کړه که څه هم لا تر اوسه په افغانستان کې د دغې ډلې د غړو د شمیر په اړه قرار قام په لاس کې نه لري، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کار کوي چې د داعش د جنګیالیو شمیر معلوم کړي. صدیق صدیقي وویل د ننګرهار په چین کې د داعش پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې دوام لري د دغې ډلې جنګیالیو ته درانه تلفات اوښتي دي. هغه وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د داعش 1500 تنه یوازې په چین کې له منځه تللي دي. دا هم د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی هدف دی. خو د پوځي چارو سیړونکو بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا روان عملیات ګټور نه ګڼي او وایي لنډمهالي عملیات نه په سیمه کې د ثبات پر راوستلو کې مرسته کوي او نه هم خلک ورڅخه خوښ دي. پخوانی جنرال غلام حسین هزاره امریکا غټول سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدان کې قرباني ورکوي او له لګښتونو ډک عملیات ترسره کوي، خو له دغو عملیاتو د منلو وړ پایلې نه ترلاسه کیږي.
چې د دوه درې ورځې یو ځای ته لاړ شي پات شي بیا په 15 چې بیرته لستون شي خپل مرکزونو ته خپل قطعاتو ته مخالفینو مسله بیا هم راځي په هماغه ځایونو کې ځای په ځای کېږي او د خلکو ځوروان دي او عشر او زکات راټولول دي.
د جنرال غلام حسین هزاره پر وینا یوازې د پوځي عملیاتو ترسره کول په افغانستان کې ثبات نشي راوستي، بلکې حکومت ته ښایي چې په یوې سیمه کې له عملیاتو وروسته کلکې امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو د مخالفینو د بیرته راتګ مخه ونیسي. دغه راز هغه وویل په جګړه ځپلو سیمو کې د اوږدمهالي ثبات د ټینګولو او پر دولت د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې لوی اقتصادي او ټولنیز پروژې پلي کړي او د خلکو په اقتصادي ژوند کې بدلون راولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. چین خپل پرمختللی توغندی په یو جنجالي ټاپو کې ځای په ځای کړی. دغه ټاپو د جنوبي چین سمندر کې پروت دی، خو چین پرې د ملکیت دعوه لري. په دې سربیره تایوان، ویتنام او فلیپین هم پرې د ملکیت دعوه کوي. متحده ایالاتو او جاپان د چین په دې اقدام باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
د تایوان د دفاع وزیر نن وویل چې توغندی د اوډی په ټاپو کې ځای په ځای شوی دی، خو د چین د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل د توغندیو ځای په ځای کولو کیسه د غربي رسنیو له خوا جوړه شوې ده او په دغه ځای کې د چین واقعي فعالیتونه نه څرګندوي.
زه هیله منیم چې د هرې سیمې غربي هیوادونو او استرالیا رسنۍ ستاسو توجه درنه د هغو برجونو ته هم ورواړوي چې بیړیو ته لارښوونه کوي، هغه اوس فعال دي او د بیړیو خوندي تګ او راتګ ته ګټه رسوي.
د جنوبي چین سمندر کې د توغندیو د ځای په ځای کولو خبر په داسې وخت کې خپور شو چې ولسمشر اوباما د آسیان هیوادونو په غونډه کې په کالیفورنیا کې کوربه و. هغه په دغه کانفرانس کې د چین د دې عمل په وړاندې د څرګندو ګامونو د پورته کولو لپاره غږ وکړ.
موږ د چین د جنوب سمندرګي کې د محسوسو ګامونو په پورته کولو په دې خاطر بحث وکړ چې هلته بحران کم کړو. په دې کې په جنجالي سیمه کې د نورو ادعاګانو بندول د نویو او نظامي اقداماتو مخنیوي شامل دی. هلته د تللو او راتللو سلسله باید جاري وي او د قانوني تجارت مخونه نیول شي.
ولسمشر اوباما د چین هغو هڅو ته هم اشاره وکړه چې په دغه جنجالي سیمه کې نوي کارونه کوي او د نورو هیوادونو لکه تایوان، ویتنام او فلیپین د خاورې ادعاګانې له نظره غورځوي. د متحده ایالاتو د پاسیفیک قومندان د سمندري قواو ستر جنرال هری هاریس خبریالان ته په توکیو کې وویل چې د چین د جنوب سمندرګي کې د توغندیو ځای په ځای کول د دغې سیمې د نظامي کولو څرګندونه کوي. د جاپان د کابینې مشر وزیر یوشیدی سوگا نن د چهارشنبې په ورځ د دغه راپورټ په برخه کې چې چین په دغه سمندرګي کې توغندي ځای په ځای کړي دي ژوره اندېښنه څرګنده کړله.
دا د نړیوالې ټولنې یوه مشترک اندېښنه ده چې چین دا هڅې کوي د جنوبي چین سمندر کې حالات بدل کړي او بحران زیات کړي. چین هلته په بیړه د ځمکې د نیولو او ودانیو او اډو د جوړولو کارونه کوي او بیا یې د نظامي اهدافو لپاره کاروي. موږ د دغه راز کړنو په برخه کې ژوره اندېښنه لرو.
چین د جنوبي چین سمندرګي کې تقریبا په ټوله برخه دعوه کوي. له دغه سمندر نه د نړۍ تقریبا 5 تریلیونه نړیوال تجارت هر کال تیریږي. خو چین هلته په دې لګیا دی چې د الوتکو د پروازونو، بنیادي سهولتونو او نورو مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو هڅې ګړندۍ کړي چې خپله دعوه نور هم ټینګه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سولې ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا نن وویل چې د ځپل شوو سیمو د خلکو سره عاجل مرستو ته ډیره اړتیا ده او په همدې موخه به نن چهارشنبه د دوی سره مرسته پیل شي. بل پلو په سوریې کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې په تړاو د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسې او نړیوالو مشرانو اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د بیسرحده ډاکټرانو نړیوالې مرستندوی ادارې د ټویټر له لارې خبر ورکړ چې د ادلب د ښار په دې بمباری شوې سیمه کې د ژغورنې هڅې اوس هم دوام لري او زیاتوي چې د دې ادارې 15 تنه په دې روغتون کې و چې دا برید وشو. د دوشنبه د ورځې په دې برید کې چې تر اوسه معلومه نه ده چا کړی، تر اوسه د قربانیانو شمیر 1100 تنو ته رسي چې په وژل شویو کې د روغتون 15 تنه کارکوونکي، 15 تنه ناروغان او د یوه ناروغ یو خپلوان شامل. امریکا او روسیه دواړه ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون دا تایید کړ چې د سوریې په ادلب او حلب ښارونو کې تر اوسه پورې په هوایي بمباریو کې 4 روغتونونه او 1 ښوونځی له منځه تللي.
موږ د سوریې په جګړه کې پر ملکي تاسیساتو او روغتونونو باندې د وار وار بریدونو په اړه خورا اندېښمن یو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سولې ځانګړي استازي سټیفان دی مستور نن ویل چې د ځپل شویو سیمو د خلکو سره عاجلو مرستو ته اړتیا ده او په همدې موخه به نن په جګړه کې د ایثار پاتې ملکي وګړو سره مرسته پایل شي.
موږ د هغو جنگ ځپلو سوریانو سره د مرستې خبرې کوو چې په محاصره شوې سیمه کې ایثار پاتې دي، نه یوازې د حکومت لخوا په محاصره شوې سیمه کې بلکې د حکومت د مخالفینو او داعش په شمول ټولو بند پاتې شوی سره.
دا په داسې حال کې ده چې ترکیه او سعودي عربستان د ځمکنیو عملیاتو اړتیا ته اشاره کوي، خو د دې کار لپاره په کومې ګډې او ځانګړې ستراتیژۍ هم
کړه نه ده شوی.
په سوریه کې یو سیاسي انتقال ته اړتیا ده. خبرې باید ژر تر ژره پیل شي، خو په دې باید پوه اوسو کله پاسه بمباري روانه وي او د رژیم لخوا فشار دوام ولري نو خبرې به هم نتیجه ورنه کړي.
د امنیتي حالاتو په ویجاړېدو اوس کوردۍ میرمنې د سوریې په الحسکه ولایت کې په پوځي تمریناتو او روزنو بوختې دي څو بیا د دې هیواد په کورني جنگ کې برخه واخلي. دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې په شدید او څو اړخیزې جګړې کې د جنگ لپاره ځانونه چمتو کوي.
د امنیتی وضعیت په ویجاړېدو او د بهر څخه د تروریستي بریدونو له امله مونږ ګڼ شمیر پروګرامونه په نظر کې نیولې څو خپله سیمه او پکې میرمنې د دوی له شره وساتل شي.
جلب شوی یو سرتیری وای چې دوی ځنې د سیمې ساتنه کوي، په پوسټو کې تګ راتګ څاري، غزمی کوي او ځنې د جبهې په لومړی کرخه کې د دښمن په وړاندې مخامخ جنګیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
وای وای تر دریم مل وغاړه موړ سنگیندیم مل وای 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 تر دریم مل وغاړه موړ سنگیندیم مل وای 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 تر دریم مل وغاړه موړ سنگیندیم مل ناوی مل مدیوس ولاد شی وای درم دیامل بغاد مود سنگین دیامل ناوی مل مدیوس ولاد شی وای درم دیامل بغاد مود سنگین دیامل بیلتون زما پزڑا خلا آباد وین کوئی تم دی امیل پغاڑے موڑ سنگین دی امیل پغاڑے موڑ سنگین دی امیل
درنو اوریدونکو د شفافیت نړیوال سازمان وای د افغانستان حکومت یوازې هغه وخت د دولت پای خپل د سولې پلي کول تضمینولی شي چې د فساد د مخنیوي لپاره سمدستي عمل وکړي، سیاسي مداخله او په چارو کې خپلوي محدود کړي او په فساد اخته کسان عدالت ته کش کړي. په افغانستان کې اداري فساد څنګه له منځه تللی شي؟ قدرمن اوریدونکو، د نن ماښام د خبر اترو گفت شنود د خبرونه د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم بلنه درکو چې په خبرونه کې بیا برخه واخلئ. درنو اوریدونکو، پښتو نیم ساعت خبری خبرونه په امدیزی پای ته ورسیده. په څولنګو شبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو گفت شنود خبرونه واوري چې په افغانستان کې د فساد په لمنځولو د ملوانو سره باسکم قدر منوریدونکو د اوسه فارم لوی الله مالشي.